پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلامونه، وخت په خیر. دولس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. یو افغان امریکایی رینا امیری د افغان ښځو نجونو په چارو کې د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي په توګه ګمارل شوې.
خ پریکړه ده، ځکه چې میرمن امیری په افغانستان کې کار کړی، د افغانستان سیاسي، اجتماعي، ټولنیز، فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري.
د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي سره د 2020 کال په اړه غږېدلی وو.
د قدرت مناسبات، د امنیتي مناسبات او سیاسي مناسبات ته بدلون ورکړی دی، او ځکه نو تنه د افغانستان مسله نه بلکې د سیمې مسله ده.
د امریکا ولسمشر جیو بایدن نن په ټلیفون باندې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. نور مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه له نوریاس نوریا اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د افغان ښځو نجونو او د بشري حقونو د چارو لپاره رینا امیری د وزارت ځانګړي استازي او سټیفاني فوستر د سلاکارې په توګه وټاکلې. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا او مایکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یو څونامي سره مخامخ کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د افغان ښځو نجونو او د بشري حقونو د چارو لپاره رینا امیری د دې وزارت د ځانګړي استازي او سټیفاني فوستر د سلاکارې په توګه وټاکلې. د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویل شوي چې د لوړو تجربو لرونکو او د درناوي وړ دغه مشران به په مهمو د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې دې وزارت ته مشوره ورکوي. وزارت ویلی چې په عمومي سیاست، ډیپلوماسۍ او د مدافع په چارو کې به د دواړو له لسیزو تجربو څخه ګټه پورته کړي. د بیان له مخې بلینکن ویلي چې رینا امیری چې افغاني الاصل امریکایی ده، د ځانګړي استازي په توګه به د مهمو مسلو د بشري حقونو او د ښځو او نجونو او له نورو له خطر سره مخ قشتونو په برخه کې د دې ادارې او د امریکا د ملي امنیت لپاره کار کوي. د بیان له مخې د ښځو او نجونو په چارو کې د دې وزارت د ځانګړي سلاکارې په توګه سټیفاني فوستر به له آغلي امیری سره د دې وزارت د افغانانو د رایستلو او ځای په ځای کولو د هڅو له همغږي کوونکو ټیم سره همکاري کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د دې پریکړې هرکلی کړی او وایي چې د آغلي امیری له تجربو او تخصص به ګټه پورته کړي. په کندهار کې یو شمېر پخوانیو چارواکو، سوداګرو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال د امریکا له متحدو ایالاتونو او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمني ور پرېږدي. پرون د دې غونډې پر مهال د کندهار پخواني والي ګل آغا شیرزي وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي د طالبانو حکومت ښایي سقوط وکړي.
روس په مقابل کې کومکونه کول، راز خپل سفارت خلاص کړي، خپل هغه سیاسي روابط بیرته سم کړي او دا مملکت بیرته پر پښو ودره، ځکه که دغه اقتصاد خراب شي دا مملکت د حکومت چپه دی، دغه اسلامي امارت به دوام پیدا نه کړي.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحدو ایالاتونو د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر اسعاري زیرمه کنګل کړه او یو شمېر مرستندویانو لکه نړیوال بانک او نړیوال وجه صندوق هم په سلګونو میلیون ډالر ګرځولي دي. وایي دا پیسې به تر هغو ورنه کړي چې طالبان ټول شموله حکومت جوړ نه کړي او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت نه کړي. طالبان وایي حکومت ټول شموله دی او د اسلام په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دی. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا 50% کې کمه شوې ده. د برېښنا شرکت په وینا د دې علت تخنیکي دی او هڅې روانې دي چې ډېر ژر دا ستونزه حل شي. د ستونزو د کابل په شمول د افغانستان د 15 ولایتونو برېښنا اغېزمنه کړې ده. افغانستان شاوخوا 70% برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. د ژمي پر رسیدو سره د کابل په ګډون د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د برېښنا پارچاوي زیاته شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په ټلیفون د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبري وکړي. دا خبرې داسې وخت کېږي چې د اوکراین له پولیسو سره نږدې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. په ورته وخت کې موسکو له واشنگتن څخه امنیتي تضمین غواړي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویاندې ایمیل هارن پرون په یو بیان کې وویل چې دواړه مشران به پر یو شمېر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره په راتلونکي کې ډیپلوماتیک روابط هم شامل دي. بل ورته ټاکل شوی چې د جنوري په 10 په جنیوا کې د متحدو ایالتونو او روسیې چارواکي د موسکو د امنیتي غوښتنو په ارتباط خبري وکړي چې د مذاکراتو ته سر له اوسه تیاری روان دی. موسکو د ختیځ لور ته د ناتو پراختیا ته اندېښنه لري او واشنگتن له اوکراین سره نږدې د روسیې پراخ نظامي حضور ته. روسیا او بیلاروس غواړي چې ګډ پوځي تمرینات وکړي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا پرون په سان پیټرزبورګ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال د دې پوځي عملیاتو په اړه وویل:
لکه څرنګه چې تاسو وړاندیز کړی دی، موږ به د کال په لومړیو کې دا تمرینات ترسره کړو. پوځیان به یې نیټه تنظیم کړي چې په مارچ کې وشي یا په فبروري کې. زه نه پوهېږم چې دوی به څه پرېکړه وکړي.
د دې ګډو پوځي تمریناتو پریکړه داسې وخت کېږي چې له روسیې سره د لویدیځ اړیکې کړکېچن د موسکو له ناتو څخه غواړي چې اوکراین ته غړیتوب ورنه کړي چې هم له روسیې سره او هم له بیلاروس سره ګډه پوله لري او لویدیځ دا اندېښنه لري چې روسیه پر اوکراین بریدونه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا او مایکرون او دلتا بڼې بنړۍ له یو څونامي سره مخامخ کړي. تدروس ادهانم ګبریسوس اپرون په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل:
رایت ناو دلتا اند اومیکرون ار
د اوس لپاره دلتا او اومیکرون دوه ګونی واښونه دي چې مثبت پیښې ډېرې زیاتې وي او یو ځل بیا د بستر کې دوه مړینې شمېرې لوړوي. زه ډېر زیات اندېښمن یم که چیرته اومیکرون چې ډېر ژر خپری شي له دلتا سره یو ځای په یو وخت خپرېدو وي، څونامي به رامنځته کړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې د دسمبر له 28 تر 28 پورې د وو ورځو په ترڅ کې په نړۍ کې د کورونا مثبتې پیښې څه باندې 6.5 میلیونو ته رسیدلې چې دا د کورونا وبا له پیله تر اوسه تر بل هر وخت زیاتې دي.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اولولې. راز د پروګرام اول مطلب ته: یو افغاني ول اصل امریکایي رینا امیری د افغان خزو اونجنو په چارو کې د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شو. دا ورسره لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د دې پریکړې هرکلی کړی او وایي د اغلی امیری له تجربو او تخصصو به ګټه پورته شي. ځینې په دې باور دي چې د ولسمشر بایدن اداره په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خزو د حقونو د نقضېدو په خاطر تر فشار لاندې ده او د دې فشار په ترڅ کې دغه پریکړه کړې ده. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان ښځو جنو د بشري حقوقو په برخه کې رینا امیری خپل ځانګړې استازې وټاکله. رینا امیری په تیرو 12 کلونو کې د امریکا د حکومت سلاکار پاتې شوې، له ملګرو ملتونو سره کار کړی او د افغانستان په اړه په څېړنیزو چارو کې برخه اخیستې ده. د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په وخت داخلي امیری د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د هغه وخت ځانګړي استازي جکپوري سلاکار و. د افغانستان لپاره د امریکا اوسنی ځانګړي استازي توماس ویست په ټویټر کې لیکلي دي چې دی خوشاله دی چې د افغانستان د ځانګړي استازي په توګه لرینا امیری سره یو ځای کار ته دوام ورکړي. د ښاغلي ویست په باور رینا امیری ژوره تجربه او تخصص لري چې دی اړتیا ورته لري. بل ورته د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویند شرمن په ټویټر کې لیکلي دي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د ښځو مشارکت غواړي. د دې ټاکنې په تړاو د افغانستان د پخواني ولسي جرګې غړي او د سیاسي چارو شنونکي شکریه بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د رینا امیری له ټاکل کېدو سره دا هیله منه ده چې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت په برخه کې به بدلون راشي او دا ځکه چې د دې په وینا اغلی امیری دا وړتیا لري.
سربیره پر دې چې خپل یو افغاني لاسه د افغانستان کې کار کړی، د افغانستان سیاسي، اجتماعي، ټولنیز، فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري او د دې ترڅنګ ورتیاي هم لري چې وک توانیږي د افغانستان میرمنو سره مستقیمه رابطه خپل حفظ کړي، همدارنګه مؤثره واقع شي ځکه چې په بین المللي ادارو کې هم کار کړی.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې سټیفنی فوستر د بهرنیو چارو پخوانی ماموره د افغان ښځو او نجونو د بیا میشتېدو په چارو کې د جګپورې سلاکارې په توګه وټاکله. دا دوه تنه چې باندې څلور میاشتې وروسته تر دې ټاکل کیږي چې طالبانو کابل نیولی دی او تر واکمنېدو وروسته یې پر ښځو یو لړ بندیزونه لګولي دي. همداراز یې په ګڼو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومې کړې دي. طالبان وایي چې دوی ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقوق ورکوي. د روټرز اژانس په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقصېدو له راپورونو وروسته تر فشار لاندې ده او د بایدن د ادارې دننه میرمنو په تیرو څه باندې څلورو میاشتو کې په ایمیلونو او برېښنایي پیغامونو کې د افغان ښځو د حقونو په برخه کې د ادارو دننه او بهر اندېښنې ښکاره کړې دي.
طالبانو مسافری موټر چلوونکو ته ویلي چې له نارینه خپلوانو پرته ښځو ته د ترانسپورت خدمات وړاندې نه کړي. د طالبانو دا اقدام له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. په نور بس دی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1 بجې دا خبرونه اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د کورونې چارو پخوانی وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي په دې باور دی چې په افغانستان کې د روان 2021 کال رامنځته شو سیاسي، امنیتي او اقتصادي تحولاتو سیمه او نړۍ له یو نوي وضعیت سره مخامخ کړي. ښاغلي جلالي ویلي که طالبان غواړي کورنۍ او نړیوال مشروعیت خپل کړي نو باید د هغو منل شو نورمونو چې کورنۍ او نړیوال مشروعیت ته زمینه برابروي درناوی وکړي. نوریاس نوری له ښاغلي جلالي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې روان 2021 میلادي کال په ختمېدو دی. په دې کال د افغانستان پخوانی حکومت جمهوري نظام چې په کور دننه او د نړیوالو د نږدې 60 کلونو هڅو په نتیجه کې نسبي محکم شوی و، له دې هیواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم ړنګ شو او طالبان بیا پر افغانستان واکمنان شول. آیا هغه زیان چې له امنیتي، سیاسي او اقتصادي پلوه دې هیواد ته رسېدلی ډېر ژر جبران کېدای شي که څنګه؟
هر کال د افغانستان په نوم بلکې د سیمې لپاره او لوی تحول او چې ثبات په خپل افغانستان په سیمه کې تر خطر لاندې راوسته دا تحول نه یوازې د افغانستان تحول دی، د سیمې تحول دی او په هغه زمان کې د نړۍ لپاره د یو نوي حالت رامنځته کېدل دي چې د قدرت مناسبات، د امنیتي مناسبات او سیاسي مناسبات ته بدلون ورکړی دی او ځکه نو تنه د افغانستان مسله نه بلکې د سیمې مسله ده. راغلی دی چې تاسو وایئ چې دا یو کلی دی. دا په دې پورې اړه لري چې په افغانستان کې هغه طالبان چې قدرت ته راغلي دي هغه څه شي کې سیمه شي کولی شي او نړۍ څه کولی شي. فعلا طالبان په داسې موقعیت کې نه دي چې وکولی شي چې په افغانستان کې ثبات راولي او یا دا دی چې داسې شرایط رامنځته کړي چې د سولې د ثبات مومنت وګرځي. دوی جنګ ګټلی دی، د نظامي لارې نه قدرت راغلی دي اما د حکومتداري امکانات نه لري. که دوی ونه شي کولای چې هغه لاسته راوړنې چې موجودې دي، زه نه وایم چې ټول هغه لاسته راوړنې چې افغانستان خلکو تر کړي په نهادونو کې په سیاسي، اقتصادي او امنیتي ساحه کې دي، که هغه دوی ونهخي استفاده ترې ونه کړي او دې ته انکشاف ورنه کړي او د سیمې هیوادونه په دغه برخه کې مرسته ونه کړي او نړۍ پاین زمان کې طالبان ته تشویق وکړي چې د دې په ځای چې افغانستان شاته بوزي مخته بوزي نو بیا په هغه صورت کې دغه مشکل چې پران کېدونکی نه دی.
تاسو هم یادونه وکړه نړیواله ټولنه هم خپل غوښتنې لري او طالبان هم د زینو دلایلو یادونه کوي که اوس راستو دی ته چې د طالبانو له واکمنۍ څلورنیمه میاشتې پوره کېږي تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. آیا راتلونکي کال به دغه رژیم نړیوال مشروعیت حاصل کړي؟
فکر نه کوم. طالبانو تر اوسه پورې د څلور میاشتو کې داسې نه ده ښودلی چې دوی تر هغه وخته بدل شوي دي چې 1990 کلونو کې وو او هغه مطلق یو شکست و. ځکه انقلابونه په شاتګ کوي اما تدریجي تحولات په شاتګ نه لري. نو ځکه دوی تر اوسه پورې داسې نه ده ښودلی چې دوی بدل شوي دي. نو تر څو چې دوی بدل نه شي ګمان نه کوم چې وپېژي. دا چې د نړیوال ټولنې یا د سیمې هیوادونو غوړچ په افغانستان کې طالبان ځینې نورمونه ومني او خلکو خو په ځای کې دا د دې لپاره نه ده چې په افغانستان کې څه کېږي، د دې لپاره که چوی دا کارونه کې دوی په دې اندېښته دي چې افغانستان ثبات ته نه راوځي، ځکه مشروعیت داخلي ته سوال لاندې راځي او مقابل کې مقاومتونه پیدا کېږي. نو ځکه د دوی اندېښنه دا ده چې که طالبان ونشي کولای چې هغه غوښتنې په ځای کې د خلکو غوښتنې په ځای کې او یو نورمال حکومت رامنځته کړي او فقط انقلابي شکل سره د ایدیالوژي په اساس فعالیت وکړي، بیا نو په سیمه کې ثبات نه راځي، افغانستان کې ثبات رانه وي، سیمه کې ثبات نه راځي. د دوی اندېښنه دا ده، دا اندېښنه ده چې حتماً دوی فوربول ورکوي د افغانستان خلکو لپاره.
کراسو دا د امنیتي سکتور مسلې ته تاسو چې څه موده هم په تیر حکومت کې د یو مهم امنیتي سکتور مسول وی د کورنیو چارو د وزیر په توګه مدنده ترسره کړي، د افغانستان پوځي تاریخ مولیکلای دی، دا دوهم ځل دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه یا د افغانستان وسلوال ځواکونه ملي اردو، ملي پولیس او نور امنیتي ځواکونه رنګیږي، ولې ستونزه چیرې ده اساسي؟ ولې د افغانستان امنیتي ځواکونه یا امنیتي سکتور په خپل حال نه پاتې کیږي؟ رژیمونه په نړۍ کې مونږ ډیر شاهد یو چې زیو راځي، اما د ډیرو هیوادونو امنیتي سکتور په خپل حال پاتې دی.
تقریبا څو کم شل کاله مخکې چې په افغانستان کې امریکا شروع وکړ چې نوې اردو جوړ کړي د افغانستان لپاره، د مې مقاله نشو اوس په واکه په پرامترس چې د امریکا د اردو هغه عالی مجلده هغه کې ما دا خبرداري ورکړی چې اردوګانې په کلو کې نه جوړي، په لسګونو کلونو کې جوړیږي او هغه د باثبات او حکومتو نظرونه هم دي. ما هغه وخت کې ویلي چې دا څلورم ځل دی په 1500 کلو کې چې د افغانستان له سره اردو جوړیږي. دلیل یې دا دی چې پس له هر اشغال د خارجي نه، پس له هر جنګ داخلي نه اردو متلاشي شوې ده، پس له هغه چې جوړیږي نو کلونو غواړي. یوازنی وخت چې اردو یو وخت پیدا کړ چې یعنی یو ثبات ورسیږي هغه له 1930 نه تر 1991 کال پورې، په هغه وخت اردو جوړ شو. ما هر قدرت چې بیا راغلی دی د دې په ځای چې هغه دوام ورکړي هغه اردو ته، هغه وخت په خپل ځان کې تحول پکې راولي، یو دمې هغه منحل کړی دی، نو بیا له سره اردو جوړیږي. د سره اردو کلو کې نه جوړیږي، د یو باثبات حکومت په چوکاټ کې جوړیږي. اردو خپل مشروعیت د حکومت له مشروعیت اخلي، اردو حکومت نه جوړیږي، حکومت اردو جوړیږي. نو ځکه په افغانستان کې متاسفانه په 1500 کلو کې هر ځل چې اردو له منځه تللی ده په جنګو په نصیب نتیجه کې، بیا چې قدرتونه بیرته راغلي دي، بیا نو یا د وخت نه درلود او یا هغه ثبات نه درلود چې بیا داسې اردو جوړه کړي. اوس هم موضوع هماغه ده، اوس د شلو کلو کې یو کوشش د اردو لپاره شوی دی. چې نه طالبان و نه غواړي چې دا اردو پر ترجمه کې یو څه تحول پکې راولي، خپل قواوې پکې داخلي کړي، نو بیا له سره اردو شي جوړولی. نه دوی د اردو جوړولو لپاره صلاحیت او تخنیکي امکانات لري.
د همدې روان 2023 کال په روسي تحولاتو باندې مو د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون د استاد علي احمد جلالي تحلیل او څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د هرات ولایت سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې امنیت به خوندي شي. د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستیال یونس محمد نن ازادي رادیو ته ویل لامنیتی پلاوه د سوداګرو لګڼو شکایتونو وروسته په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د لوړپوړو امنیتي چارواکو سره ولیدل. دا لیدنه چې نن پنځشنبه د افغانستان سوداګرۍ او پنګونې خونې د پلاوي هراتی سوداګرو او د هرات ولایت لپاره د طالبانو له امنیتي مسؤلانو ترمنځ وشوه، په ترڅ کې د هرات امنیتي مسؤلینو سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې د سر او مال امنیت به خوندي کړي. د ښاغلي محمد په خبره په وروستیو میاشتو کې په هرات ولایت کې د اختطاف او پر سوداګرو وسلوال بریدونه ډیر شوي وو، نو له همدې امله په ورځنیو چارو کې سوداګر له پراخو ستونزو سره مخ شوي وو. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت له متحده عربي اماراتو غوښتي چې له افغانستان سره د خپلو مالی او تخنیکی مرستو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر لیکلی چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د متحده عربی اماراتو د هویت ګمرکونو او سرحدونو د امنیت له وزیر علی محمد بن حماد ال شامسی سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، پوهنې، تخنیکی او کرنې په برخو کې د همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړې. د ښاغلي بلخی په خبره ښاغلي متقی په دغه لیدنه کې له متحده عربي اماراتو غوښتي چې له افغانستان سره د خپلو مرستو ته دوام ورکړي او دغه راز ترې نه غوښتي دي چې له افغانستان سره د صادراتو د ډیریدو په برخه کې همکاري وکړي او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 114 افغانۍ او 45 پوله، یو سعودي ریال 25 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ او 28 پوله، زر هندۍ کلداري 1015 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1509 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبري وکړي. دا خبري په داسې وخت کې کیږي چې د اوکراین له پولیس سره نږدې د روسیې ځواکونو د شمیر د زیاتېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. اخوا موسکو له ناټو څخه امنیتي تضمین هم غواړي. احمد شیبر دغه موضوع تعقیب کړي او اوسې جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
مننه. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویاندی ایملی هارن پرون په یو بیان کې د دې خبرو اعلان وکړ او وی ویل چې دواړه مشران به پر یو شمېر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره په راتلونکي کې ډیپلوماتیک روابط هم شامل دي. د دې ټلیفوني مکالمې اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې بل لور ته د متحده ایالاتونو او روسیې چارواکي د جنوري په 10 نیټه په جنوا کې ترسره کیدونکو خبرو ته چمتووالی نیسي. په دې خبرو کې به د وسلو د کنټرول او د اوکراین پر سر پر رامنځته شوی کړکیچ خبرې وشي. د جنوري د 10 متر غونډې دوه ورځې وروسته په یو بل غونډه کې د روسیا او ناتو استازي سره شخیشي او د جنوري په 14 ټاکل شوې ده چې روسیا د اروپا د امنیت او همکارۍ له استازو سره په یو غونډه کې ګډون وکړي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او د هغې د اروپایي متحدانو استازي هم پکې وي. د متحده ایالاتونو یو جګپړي چارواکي رسنیو ته وویل چې پوتین له ولسمشر بایدن سره د ټلیفون خبرو غوښتنه کړې ده. دا په دې دسمبر میاشت کې دوهم ځل دی چې دواړه مشران به په ټلیفون خبرې کوي. په تیره ټلیفوني مکالمه کې چې د میاشتې په پیل کې وه، ولسمشر بایدن جمهور رئیس پوتین ته خبرداری ورکړ که چیرته روسي ځواکونه پر اوکراین برید وکړي بدې پایلې به ولري. د جګپړي امریکایي چارواکي دا هم وویل چې بایدن به پوتین ته ووایي چې ډیپلوماسي او ډیپلوماتیک لارې ته چمتو شي، خو په ورته وخت کې به دا هم ورته څرګند کړي که چیرته روسیه په اوکراین کې نوره مداخله وکړي بیا د ځواب ته هم چمتو شي. له تیرې ټلیفوني مکالمې وروسته کرملین په ښکاره د یو لړ غوښتنو لس خپور کړ چې د متحده ایالاتونو او د هغې د متحدانو له لورې رد شوی. په دې غوښتنو کې یوه دا ده چې ناټو د هغو هیوادو ته غړیتوب نه ورکوي چې یو وخت د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه وو لکه اوکراین او ګرجستان. دا غوښتنه هم ماسکو کړې ده چې ناټو دې د روسیې پولو ته نږدې له تمریناتو لاس واخلي. همداراز دې په منځنۍ او ختیځې اروپا کې د ځواکونو له ځای پر ځای کېدو لاس واخلي. د امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی په ورته وخت کې دا هم ویل چې د ماسکو د دې غوښتنو سربیره پر یو شمېر نورو وړاندیزونو چې د وسلو د کنټرول په ارتباط وي د خبرو امکانات شته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یکشنبې په ورځ د روسیې دولتي تلویزیون ته په مرکه کې وویل که چېرته لویدیځ د دوی غوښتنې ونه مني دی به پر یو شمېر نورو اختیاراتو غور وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د غزنی جاغوري ولسوالۍ یو شمېر مېرمنې وایي دلته د ښځو تجارت، لاسي صنایع او نور سوداګریز کارونه په ټپه درېدلي. دغه ښځې وایي د طالبانو له راتګ سره چې ښوونځي او دفترونه هم تړل شوي او معاشونه نه ورکول کېږي، نو له دې امله د ښځو اقتصادي وضعیت سخت خراب شوی. دوی د غوښتنه داسې حال کې کوي چې د تیرې شنبې په ورځ په غزنی کې دولتي کارمندانو ته د دوو میاشتو معاشونه حواله شوي. نور حال په دې تفصیلي راپور کې.
د ښځو لاسي صنایع، کوچني سوداګریز کارونه، دولتي دندې او د ګټې وټې نورې وسیلې چې اوس د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې پټه په درېدلې. دغه ښځې وایي د طالبانو له راتګ سره دلته د ښځو اقتصادي وضعیت خراب سوی دی. شوونځي او دفترونه تړل سوي او ماشونه هم نه ورکول کیږي. دوی وایي موږ هم لکه د دغه وطن د نورو بېوزلو مېرمنو پرنګه که د کار زمینه راته برابره نسی له سختو ستونزو سره به مخ سو. د دریو اولادونو مور فرزانه تقریبا 15 کاله عمر لري. دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل: زه د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سرپرسته یم. وړوکی کاروبار مې درلود، خو د طالبانو د راتګ سره مې هغه کاروبار هم ختم سو. اوس همداسې د کور په څلورو دیوالونو کې ناسته یم. فرزانه وایي: موږ د طالبانو له حکومت څخه غواړو چې موږ ته د پخواني حکومت په څیر د کار زمینه برابره کړي.
ما قبلا صنایع دستی داشتیم د میول.
ما وړاندې لاسي صنایع درلوده په جاغوري ولسوالۍ کې. په هیواد کې د ورستۍ او بتلونونو له راتلو سره زما کار زما له لاسه ووت. که زما لپاره د کار زمینه برابره نه شي، زه به له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ شم.
مشکلات اقتصادي مې
د طالبانو تر راتګ وړاندې په جاغوري ولسوالۍ کې ډیری ښځې په خپلو سوداګریزو کارونو، کورنی محصولاتو برابرولو او دولتي دندو بوختې وې چې اوس یې ډیری برخه بیکاره سوي دي. رازیه ناصری دلته دولتي کارمنده ده. دا وایي د طالبانو د حکومت له راتلو سره اوس کار ته نه ځي، معاش یې هم نه دی اخیستی، خاوند یې هم بیکاره سوی دی، 15 کورنۍ ورپسې ده. رازیه وایي: موږ به ډیرې بختورې یو که د پخوا په څیر بیرته خپلو دندو، کارونو او لاسي صنایعو ته راوګرځو.
موږ له دوی څخه دا غوښتنه لرو چې ښوونځي بیرته خلاص کړي. نه یوازې ښوونځي، بلکې تمامې دولتي ادارې دې خلاصې سي. ټول هغه ځایونه چې ښځو پکښې کار کاوه باید ښځو ته بیرته پکښې برخه ورکړي.
د غزنی جاغوري ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي تعلیم یافته او ښځې په دولتي او غیر دولتي دفترونو، موسسو او نورو ځایونو کې کار کوي. تر څنګ لاسي صنایع او سوداګریز کارونه هم پر مخ وړي. خو د دغه مېرمنو په خبره چې اوس یې ټول کارونه په ټپه درېدلي دي. صابره سلطانی په دغه ځای کې د ښځو د حقونو په اړه ده. دا وایي: دلته تر دې وړاندې ډیری ښځې په کارونو بوختې وې، د خپلو کورنیو لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کوله، خو اوس یې ډیری برخه له کاره لوېدلې دي. د دې په باور د کمزوري اقتصادي حالت له امله ځینې مېرمنې له رواني حالت سره مخ دي.
تنهای اقتصاد
نه، بلکې بالای روان. یوازې اقتصاد نه، چې دلته د ښځو خراب سوای دی، بلکې دغه اقتصادي کمزوري د ښځو پر روان هم بد اغیزه کړې ده. ډیری ښځو ستونزې لیدلې دي. دغه حالت تقریبا د ټولو ښځو د ناروغۍ لامل سوای دی.
سبب بیماری هات از آنان شده.
دغه مېرمنې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بیرته دغه خلکو ته کاري اجازه او د تیرو میاستو معاشونه ورکړي، تر څو دوی په خپلو کارونو، سوداګریزو فعالیتونو او دندو لاس پورې کړي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د شنبې په ورځ په غزنی ولایت کې دولتي کارمندانو ته د 2 معاشونه حواله سول. د والي ویندوی حافظ عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: له دې وروسته به بیا هم دغه کارمندانو ته خپل معاشونه پر وخت ورکول کیږي.
هو بلې، موږ ټول هغه دولتي کارمندانو او خپلو هیوادوالو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې د دوی حق او حقوق به په آینده کې هم انشاء الله په منظم او شفاف ډول ورکول کیږي. دوی دې هیڅ په تشویش کې نه وي.
که څه هم چې حافظ عمر ښځو ته د کاري زمینې برابرولو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت مشرانو او د وزارتونو سرپرستانو ډیری وخت په خپلو خبر پاڼو او خبری کانفرنسونو کې خلکو ته د کار او سهولتونو د برابرولو او ښځو ته د حقونو د ورکړې ژمنې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورونو دغه مرسته چې راځي دغه اول حالته دغه مجاهدین و د واسطار وزیدار خپل ځانونه پر راکې د پاسې راواسې برای یوه کیلو دوه کیلو پر کور یا پر یو نیکه هغه هم هغه وا چې په کلي کې یو ملک د هر څوک یې خوښ وي هغه ته ورکوي. دغه مرستې دي اگر سره پر مخ بندې کې دي سم د مستې خلکو ته ورسوي. والسلام ورحمتالله وبرکاتہ.
ولمړی د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. او ما بعد موږ د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د استادانو معاشات د ډېره وخته څخه پاته دي. زموږ استادان دوه رقمه دي، یو رقم استادان رسمیان دي او بل رقم د مقطع استادان دي. د رسمیانو معاش تقریبا د 4 راهیسې پاته دي او د بالمقطع استادانو معاشات په پروش کال راهیسې پاته دي چې تقریبا د 16 میاشت ده. نو زه د اړوند مسلینو څخه خاص کوم خواهش لرو هغه ته د پوهنې وزارت او یا نورې موسسې چې زموږ معاشات راکړي، ځکه چې د هرې خوا څخه ډېرې ستړیاوې او مشکلات دي. وترام په احترام.
السلام علیکم. زه د غزنی ولایت او بند ولسوالۍ دغه کوم سي دا موسسې وشل کېږي، دا ډېرې په غلطه لار وشل کېږي. آیا نن د اوبند ولسوالۍ ته دا توضیح کېده؟ دا خلک ما ویلو داسې ویستلي دي، وایي وینه د نونځه کې تتو سوې، یعنی دونه خوا بده وه چې بعضې شتمنو کسانو ته ورسېده، دا نور مستحق کسان دغی پاته وو. نو دا هغه ورسې وسي. وسلام به احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.